سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوی نن د خالی ورځ د 2014 کال د اپریل 2 ده د مشالې دوه نن ورځې نخصه تخبرونو په دوه مغړې کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار لن مومند هر کلی کو هیله دارو جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمې روس ترکی او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه نیمه کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام پیل کوو په پیل کې اسرار لن مومند له خبرونو سره
ستړي مشهور مې د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه په لسګونه کورنۍ بې کوره شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي او د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي پرون مازدیګر د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په خپله وینا کې د وزیر الله پرویز خټک سلاکار ملک حسن خان خټک وویل چې دغه احتجاج به د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې پر مهال ترسره کوي نوموړي تور پورې کړل چې د یادې اقتصادي منصوبې په اړه د پښتونخوا خلک په تیاره کې ساتل شوي او له پښتنو سیمو د تیریدونکي لارې پر ځای ټول کار د پنجاب په مشرقي لارې روان دي
او باقاعده د جنوبي اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي ایلډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړل موږ به ډېر په باري تعداد باندې هلته احتجاج کوو
خو د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې لومبې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لاره کار سرته رسول شي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 یا کورنۍ بې کوره کړل شوې دي د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بنو څخه کډوالي شوې په اړه د وزیرستان مشران له سخت اندېښنو سره مخ شوي د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشال ډوته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لګلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي
ہمیں زہ امید نہ ہوگا کہ دیتا کارڈ رو بدی جائے کہ وہ دیتا کہ موجود ہے امید ہے مطالبہ کر کہ کیم ہاں ہوا تو دا زر نظر وفات کو دا کی مشکلات کی کیم مطلبی دا مسئلہ حل تھی دلتا دے نہ کرونا تھا گرمی رہا ہونا تو
ملک غلام وای حکومت جمعنه کړوا چې روان کال تر پایا بعد شمالي وزیرستان هغه څه باندې لس لګه کډوال بیرته سنول شي کوم چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوی وو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پرتلا تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې رامخته شوې خو د نور وخت پرتلا د 500 سزاګانې ډېرې ورکړل شوې دي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن لخوا پرون په خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې په 2015 کال کې اتل ځانمرګي بریدونه شوي وسلوالو په سیاسي خلکو یو څلوېخت حملې کړې او د تشدد په پیښو کې 4012 عام وګړي وژل شوي رپورت وایي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوی چې پکې د 143 مېرمنو په مخو تیزاب اچول شوي او 143 زنانه تښتول شوي دي تیر کال 4 خبریالان او ځینې نور د رسنیو کارکوونکي هم وژل شوي یاد رپورت زیاتوي په 2015 کال کې 340 کسانو ته پانسی ورکل شیو د بیلابیل اقلیتونو په زرګونو خلکو د امنیتي اندېښنو له کبله کړی کړی دي هند پر دې احتجاج کړی چې دوی د هغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوی د جاچ محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې شامل کړل شي نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګر ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترګر په توګه وپیژني مسعود اظهر د پاکستان د جاچ محمد ډلې مشر دی او له وړاندې په تور لیست کې دی هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید زمواره غنی د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاوی بشپړ شو ترسلو زیات وسلوال طالبان وژل شوې دي چرواکي وایي د دغه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن او یا په صدهغه سیمې له وسلوالو پاک کړل شوې چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي د هرات د والی ویان د جیلانی فرحات روز مشر رتو ویل چې د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې په لزګونه وسلوال جوبل شوې هم دي خو له هم وسلوالو پر ډېړه سن دی ویلي په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیانی تیر ورځ مشال لرو ته ویل مخکې تر دې چې دولت زه د وسلوال خپل پسرلی فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشرزي ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څېر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. نوموړی وایي په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي واد ترلاسه کړي د بېګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسو ته ونه لویږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر کېدو وروسته وخت په کار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. ایران به د دغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د نړۍ د لویو قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت په کار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری شي. تهران د دې موافقې ګټه لیدلې ده. او اخیری خبر د کرکټ، د شلو ورځې نړیوال کرکټ کپ فائنل لوبه سبا د اتوار په ورځ د هندوستان په ایډن گارډن کې د ویسټ انډیز او انګلینډ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ویسټ انډیز لوبډلې هند او انګلستان نیوزیلینډ ته په سیمی فائنل لوبو کې ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولای اسرار عالم مومند واوریدل. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د چین اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی، خو اندېښنه یې څه ده؟
پنجاب ارسو پنجاب کی کیڑی صبح کی چشائی نہیں کیڑی دا صبح بالکل دکھی کے رہو والے موجب دیر پہ باری تعداد مند حال تک احتجاج کو
که یو طرف ته شمالي وزیرستانه به کور پلسوي کسان ستنول کیژن او بلور ته لغلام خان تحصیله تر 200 وضعیت کورنۍ را ایستل سوي دي. دا اغیزمن خلکو استازي څه پوښتنه کوي؟ او په خبرونه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم لرو چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ د متي الله تراب د نظم یوه برخه ته وګورو. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل په 11 نیټه په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په کې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی. دا اعلان د جمعې پر ورځ د جیل خانجات په برخه کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قاسم د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وکړ. نوموړی دا وکړه چې د راهداري په اړه ټول کار تر پنجاب تیرېدونکې لار روان دی او د خیبر پښتونخوا لار له پامه غورځول شوې ده. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورت کې.
دا خبره تیر مازیګر د پښتونخوا اسمبلی غونډې ته د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خان خټک په خپل وینا کې وکړه. هم په دغه لړ کې نوموړی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې ټول کار په مشرقي لارې په پنجاب صوبه کې روان دی او دغه لوی منصوبه کې د پښتونخوا صوبې خلک په تیاره کې ساتل شوی دی.
د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي، ایلډرز دي، درې څلور اجلاسونه وکړ، کوم سپیک کوم مراد دي ګان هغه مشتحس قسم ته چې کومه دو نشته. پنجاب ارسو پنجاب کی کیږي صبح کی چشائی نه کیږي دا صبح بالکل دوکي کې روانه ده. موږ به ډېر په باري تعداد مند حال ته احتجاج کوو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل د صوبې واکمن او مخالف ګوندونه به د دغې منصوبې په لړ کې په شریکه په مرکزي حکومت فشار اچوي
او خاص کر د صوبه خو په دهشتګردۍ کې ډېره خراب شو. بیا په دې صوبه کې سوت د ټول نه زیات خراب شو او دا واحد دغه ده چې دلته به سیکورټي دلته به اکنامیک اکټیویټیز دا د دې صوبې د عوامو حق دی. مونږ بالکل ټوله صوبه د ایون د اپوزیشن ممبران ټول په دې خبره متفق دي چې دا زموږ ته د سیبیک د لایس فل فیسلټی سره پکار دي.
یاد دی وی چې وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دوه ټولګوندیزي غونډې رابللې وي او په دغه دواړو غونډو کې وزیر اعظم میا نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیره شوې مغربي لاره جوړوي. خو د پښتونخوا د سیاسي او قومي مشرانو په خبره د اقتصادي رهداري اصل منصوبه په مشرقي لاره عملي کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که یو طرف ته د شمالي وزیرستان د بیکرکل څو کسانو د ستنولو سلسله روانه ده، خو بل لور ته د دې ایجنسۍ له غلام خان تحصیله څخه د څه د پاسه 200 کورنۍ راستل شوي دي. تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خانه خلک نه و بیکوره کړل شوي، خو اوس د خلکو په وینا چارواکو ته ورته ویلي چې دوی غواړي دا سیمه له وسلوالو پاکه کړي. په شمالي وزیرستان کې د ضربیازه بملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې تر 100,000 زیاتې کورنۍ بیکوره کړل شوي دي، چې پکې 25,000 کورنۍ ستنول شوي دي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیدګي قبیله 9240 کورانه رئیسل شوه چې بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې. دولتی او عسکري چارواکي وای د عملیاتو څخه تحصیل غلام خان به نورې کورانه هم کډې کړي. چارواکي وای تحصیل غلام خان خلک نو کډه شوی چې اوس د غسیمه پاکولو په غرض یې دغه خلک به کور کړي. غلام خان نوی کډوال شوی خلکو لپاره بکا خیل کډوالو کیم کې انتظامات شوی ول. خود قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا ټوله کډوال شوی کورانه بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې او بکا خیل کیم ته څوک نه دی ورغلی. شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام مشال تا وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې، خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلې شي.
بالکل کلیئر دی اور آپریشن کرا جائے گا دا کیم کام د وزیرستان نارول دا کیم مشکلات کی کیم مطلبی دا مسئلہ دا حال تی دل دا دیز نا کورونا شتا گرمی را ہونا دو او دا خال تلوی تاکیل سر مخوم کی
دی. ایف ڈی ایم ای یو چارواک عمران وزیر مشال تا وویل نوی بے کورش و کورانو یو لپا رائے بکا خیل کڈوالو کیمپ کے مکمل انتظامات کڑی، خود دوی پا خوخا پا خپلا مخط للی او کیمپ تا ندی ورغلی.
کیمپ کې دې لپاره سنټرونه پېچ کړی وو، هغه نه علاوه چې سمرا فیسلټیز د نورو آی ڈی پیز په دی کرنټلی دا په کیمپ کې هغه هم دې تم مونږه رنج کړی وو. تو والنټری پروسس ته هغه نو تاسو کې چې را مطلب تاسو کې تا تګوارې کنه اف کې تب هغه ته تګوارې دا ٹی ڈی پی په مطلب ویلنگنس باندې ڈیپینڈ کوي چې را هغه کم ځکی ویلنگ دی په دې فیملیز کې نو څه پورې سو کوم کم ته نه دی تقریبا 200 نه فیملیز چې کم بیا هغه ورډ باندې چې کم بیا ته دي دا ٹی ڈی پی مرزي دا هغه کم ته تګوارې ولته هغه فیسلټیز اویل کو نه غواړي نو هغه ته ټول ته مونږ ویلکم وایو هغه کې هر قسمه فیسلټی دي دا ورکړې.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک د تاخیل دوسلی او ګاډیوم نه خلک نه دی راوتلی. د غشان غلام خان تحصیل کې هم خلک په ځای پاتې شوی دي چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی. شمالي وزیرستان نه وړاندې د اف ڈی ایم ایش میرې تر مخه 1,03,000 رجسټرډ شوی کورنۍ بې کوره شوی چې دې کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن د دې هیواد د مجموعي امنیت په اړه د 2015 کال ریپورت خپور کړی دی. دا کلنی ریپورت د دې هیواد د تیر کال امنیت له 2008 کال سره پرتله کوي، وایي چې امنیت ډیر ښه شوی دی. سازمان په ریپورت کې د بشری حقوقو سره ټولو نورو چارو تړلو نورو چارو په اړه مشمیري او حکومتي اقدامات څېړلي دي. د دې تفصیل به اسلام آباد د سراج سهیر په ریپورت کې واورو.
ریپورٹ لکھی چی پا کال 2015 کی ٹولی اتل زن وجون کی بریدون شوی دی چی دا کال 2014 پا پرتلا یو دیرش فیصد کمی دی. دا غرنگ ریپورٹ وائی چی تیر کال وسلوالو دا پاکستان پا 15 ضلعو کی پا سیاسی مشرانو او کارکنانو باندے یو سل وقت حملے کری دی چی پا کی وہ 55 خلق وجلے او 15 یا جوبل شوی دی او دا تشدد پا پیخو کی سلور زرا شپک سوا 12 خلق وجلے شوی دی. ریپورٹ پلاندے وائی چی پا کال 2015 کی پا نہا سوا نہا در زنانو باندی جنسی تشدد شوی چپکی 209 او یا کورنی تشدد هم شامل دی او داشن پا یو سل دری سلویخ زنانو پا مخونو باندی تیزاب پاشل شوی دی او اتا سو دری دیر زنانا تختولی شوی. دا بشری حکونو دا ریپورٹ پا وینا چی تیر کال سلور صحافیان او زین نور دا میڈیا کارکنان وجلی شوی دی چی لکبلی پاکستان دا صحافیانو لپار خطرناک ملک گرزولی شوی. دا اقلیتونو دا حکونو پا حقلا ریپورٹ وای چی پا پاکستان کی دا تشدد او زور زیاتی پا وجہ باندی پزرگونو دا اقلیتی برادری سره تړلو خلکو له پاکستانه کډه کړی دا. ریپورت زیاتوي چې په کال 2015 کې 340 خلکو دا پانسۍ ورکړې شوې دي او 8000 خلک د پانسۍ د سزا په انتظار دي او د دې عمل له وجې پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شو چرته چې د ټولو زیاتې د پانسۍ سزاګانې ورکړل کیږي. ریپورت لیکي په یاد کال کې د ماشومانو سره 3018 د جنسي تیرې پیښې شوې دي چې پکې 1940 جنکۍ او 1990 د 1915 کالو پورې هلکان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان هیومن رائټس کمیشن وایس چیئرمین کامران عارف وی
دا ریپورت یو سټیټ اف هیومن رائټس ان پاکستان ان 2015 مطلب 2015-12 کې او د کوم په مختلف پهلو غانو باندې چې کم د هیومن رائټس سره تعلق لري پاغه باندې مونږ فیکټس اند فیگرز ورکړي دي کم قانونونه جوړ شوي دي څه واقعیات دا تفصیلی یو قسم سره صورتحال پېښ کړي د انسانی حقوقو په پاکستان کې په 2015
کلچ. مشال ریډیو د دې رپورت په حق لا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه تاسو وکړو نو هغه وی
د رپورت مطابق زیر خبر چې د ګورو چې د اخ کې د تعداد چې کم دی ورسره ورسره سی وکی هم زنه شیان چې لکه دوی لیکلي دي چې مثال په تور باندې دلته کې خودکش حملې دا کم شوې خو زیر خبر چې د خپل سیاسي صورتحال هم چې کم دی اپ د باندې یو اثر لري نو زیر خبر چې هغه ولې خوب خوشی خدای سي زنه شيان چې ګره پانسي ولې سره چې دې ګړي چې پانسي چې کوم دي دا یو حل دی نه دا یو حل نه دی یعنی دا څه اقدامات چې دوی کوم ریکمنډیشن ورکړي دي په کار دي چې حکومت او هغه تنظیمونه چې د انساني او بشري حقوقو په ولې سره کار کوي اپ دې باندې په کار دي چې غور فکر وکړي.
ریپورت په پاکستان کې د تعلیم په حق لا هم اندېښنې سرګند کړي دي او وایي چې په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان له اسکوله بهر دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د پېښور چارواکو د مشو او مژکانو د وشلو کمپاین پیل کړی دی. خلک وايي په دې وروستیو کې په پېښور کې د مشو د ماشومانو د چچلو پېښې زیات شوې دي. های کورټ هم په دې اړه حکومت ته د ګام اخیستو حکم ورکړی دی. تفصیل له پېښور ځلان یوسف سیرا کوي.
پېښور کې د مګو پر ضد د عملیاتو پیلولو د پرانستې په دستور کې ډوډۍ او ټماټرو کې زهر واچول شول او ځلی ناظم محمد عاصم دغه زهر په خپل د ډیران او نالو غاړو ته واچول. محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د اولس د شکایتونو وروسته یې په پېښور کې د مګو پر ضد د عملیات پیل کړل او له پېښوره د مګو تر ختمېدو پورې به جاری وي.
سهار مونږ نیفا والا راغوختی او نیفا دی اداره دی کی هغه سره خبرو کی هغه ته مویل چې تاسو دی باندې یو سروې کنډکټ کی چې دا پرابلم څه دی د سو وجه ده چې موږ زیات شوی دی آیا دا خدای زمان اندازه چې څه معلومات دی هغه دا دی چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی کنه نو اوس ورته خلکو خیال شو دوه درې ماشومان خوړ هغه سر دی خلکو خیال شو د های کورټ په اکشن واغستو دی نه مخکې ان شاء الله چې څه دغه موږ په خپل کار کې وایو کی پوره کوو خیر
د کوهټۍ یو اوسیدونکو ابرار خان وایي چې مګي وړاندې هم وي خو د 1300 کالو راهیسي هم د مګو شمیره زیاته شوې ده او هم یې وجودونه غټ شوې دي او ځنې مګي خو پکې نږدې د پښوګانو برابر دي
تور مګي دي جی پاکټي ها دا ډیرانو نو کې دې خزل لرا دي او دا خر دا غټرې دي دې په دې غاړو دومره دي چې سمره تشمار نه کې چرګانو چوک کې ګورنمنت پریس نه دا چې منډې چې دا پارمي چرګانو بل د سوال لګتي چې باسي او چکر دوا ما شومان ولا کو سوګ دایری د کولی دا ویانه چوری هغه د یاري ماشوم لا سوګدان شي ویل چې دا شی خواکا ولا وې زخر لګوتی یو نسی د یاري خوای چوری من شي کنه ماشومان دي
د سرکاري شمیرې تر مخه په خبر کې 13 دریو کلونو کې 15 د غیګي ماشومان د مګو د چچلو لوجې مل شي دي د کوهټې اتکلن ماز وای چې د مګو نډیر یریږي خواله نه ورزي زکه چې مور یې ورته د مګو په اړه خطرناکې کیسې کوي
ټول غټ غټ مګي دي دلته وی خیال ساته او بمختی
د پیښور ضلع انتظامیه د یوې مګي د سر قیمت 25 روپے او کنټونمنت بورډ 300 روپے اعلان کړی دی د ضلع ناظم په وینا پر روانه هفته کې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې کیش پوینټونه ټاکی چرته چې به ولستا د وجلې شو مګو په سر انعام لاس په لاس ورکول شي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
هلته په کورمه کې خلک شکایت کوي چې د اوبو د ستونزې د حل لپاره درې کال وړاندې شروع شوې منصوبه باندې لا هم کار نه دی پیل شوی دوی غوښتنه کوي چې د اوبو د کمښت تروت تر بلې مخ په زیاتېدو ده نو حکومت باید پر دې منصوبه ژر تر ژره کار پیل کړي تاریخ ورکزی رپورټ لري
په کورمه کې د مرغو چینې اوسیدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې د پلاټنې وشي چې اوبو ستونزه حل کولو لپاره چې کوم پروجیکټ منظور شوی و هغه تر اوسه ولې نه دی شروع شوی د سیمې رفیع الله چمکني مشال رډیو ته وایي درې کاله وړاندې د اوبو تالاب او هغې نه پیپونه د غځولو لپاره پیسې هم وتلې وې خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی اوبو ستونزه حل نشولا
2012 بوکس ډیولپمنټ پارټ ډیولپمنټ بوکي بقاعده د دې حکومت مغه فند دی هغه مشو شوې ده درې کوله وشو چې هغه باندې کورنه کیږي او داغه حکومت فند دی ایشوم شوې ده هغه کې تقریبا 30% خسته هم دی دې باندې نه پولیټیکل تنظیم یا صدا سي هغه خستلو اکشن او نه صدا کوم گورنر ټیم لاړو نو پته نه لګي چې دي کې پوس نه لوس ته او کا لون دی نه دا مسله سفید نه وځي
د مرغو چینې اوسیدونکو پاکي او بنلري او دا وخت دوی لری زاینونه د سکلو او بو په بشکو او مانګیو کې پر وړل مجبور دي د سیمه انوارالحق مشال لډیو توای په کار دي چې د سیمه خلکو د اوبو ستونزه حل کولو لپاره حکومت د پرزنداول شوی پروجیکټ باندې زرتر زره کار شروع کړي
وړ وړ کې دا غ خپل ضرورت نه ریړو کې او بوړي او سره غ ضرورت نه غ پرګي بار چې نه د چشمه د اغه کې غ راوړي او ډیر غریبانو خلکو د سې دي چاغوي ما جنانا اکثر اوس یې کوي وبسي
د منځنی کور مې مرسال پروتوکول جن وسل خان خټک مشال لډیو توای په مرغوچنه سیمه کې د خلکو او بوستونځه حل کولو لپاره پر دغه پروجیکټ کار نشي کوله ځکه چې د مرغوچنه په ځمکه لانجدا او زیاتوي چې په کم زیبان دي لانجوي په هغه ځکه چې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتی کارونه نشي کوله
نظر آ رہے جو مجھے پاتے ہیں باہر آخر کلے فیصلہ ہوشی باہر لگا کمتی جو ہی ونہ اس کی منہوں پتے ہی لیے کی خوشی کے لئے
واضح دی چې په کورما کې منظور شوی یوش مترکیاتی پروژې دا سیدی چې پیسې ورته وتلې دي خو پنې مې کې پاتې دي او د کالونو رهسه د ځنګ ښکار دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالقادر مجرم د پښو په ګوتو نه کتابونه کمپوز کړي دي 25 کلن قادر مجرم د لیکوالۍ ترڅنګ د بلوچستان ایالت په کلاسي پلاسیمه کې د خپل کلي ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې هم ورکوي احمد شاه زمین د نوموړي د ژوند او کار په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قادر مجرم په خپل شعر پیل شي
په کار خدا ده چې لتا نه مرور سړی چې داسې وکړي نسبت څوک چاله باور سي سړي.
عبدالقادر مجرم د خپل شاعري نوي کتاب کمپوزوي. نوموړي تر دې وړاندې هم د پښو په ګوتو یو شمېر کتابونه لیکلي دي.
په 2004 کې به تقریبا دونی بو چې ما اول کتاب چاپي دغه پس بیا ما خپل شاعري او لنډې کیسې یا سناول شروع کړې. درې تقریبا شعري ټولګې او یو د لنډو کیسو ټولګه او څلور پنځه بناولونه تقریبا چاپ شوي. درې تقریبا ناچاپه پراته دي.
مجرم د پاکستان په دولتي برېښنایي شرکت کې کار کوي. په 2000 کال کې د برېښنایي څړکې لکبل خپل لاسونه وبایلل خو حوصله نه.
اول ټیم کې خو به خلک داسې و چې مطلب ورغه د به وای ما ورته به په دغه باندې یو کار نه چلیږي. ځوند خو کول غواړي. دغه پس چې کوم دا نوي ځوانان چې په دا لما سره ولت سو چې دا سړی شاعر دی یا کتاب لیکي یا څه کوي داغه ورسته لما سره تقریبا د کلاسې خلا د هر ځوان چې دی زما دومره احترام کوي دومره عزت مکوي تر لکه د خپل زوی یا خپل ورور.
یو لاس په اوږه او بل په څنګل کې تر پرې کېدو وروسته مجرم نه یوازې له اقتصادي ستونز سره مخامخ سو بلکې د یو شاعر او لیکوال په حیث لیکل هم ورته ګران سول.
چې دا څه وسونه هغه بعد خو بیا بستر او زوم یو خو هغه د ژوند پریشانی لري چې روان ژوند به څنګه تیری. دویم بیا لغه سره سره دا مشکل ورته چې ما به یو څه لیکل نو په بل به ملیکل. اغه چې څو وخت داسې وسولو کله به چا ځان دی کله به دی کې او څوک ورال نه برال اخري یو مشکل بیا په دلاس کور کلم موتړي چې به په دا کلم باندې به څه گزاره وسی په لاس باندې به لیکي. اغه په لاس باندې چې پر کاپي او په کتاب په داسې باندې نه لیکل کېدل کتابچا کې نو بیا ما د پښو په ګوتو کوشش وکړ چې د پښو په ګوتو کې کلم ونی سم یو څه پر ولیکم. اوس چې ما کله کمپیوټر استعمال کړی دی تقریبا اوس به اته نه کاله کېږي هغه باید ځما ته پښې سره لیکل چې دا کمزوري سو او په کمپیوټر باندې ځارسي چې لیکم بس لاول په کمپیوټر باندې ولیکم.
د عبدالقادر مجرم له لاسونو چې کله قلم لویدلې نو په پښو کې نیولې خومځه کې ته نه دی پریشي. نه یوازې دا بلکې نوموړي دا قلم د نورو په لاسونو کې هم ورکړی او د 2004 میلادي کال راهیسې په خپل کلی کې د ماشومانو پر مخ د علم دروازې پرانستې دي.
علم رڼا ده.
بل شي وینه ما ولې تراس په کلی کې ورو اکشن بر ټول کې ماپشین به د پښتو ورته وې نو داغه سره سوکا پښتو ورته ویل زما ما ته ګوډه پښتو چې هغه ما د ملي اندار ز سز ذکرې او تقریبا اوس به د یار نسور لس کال کې چې ما د سکول را چلولې او سس کال چې د ما ته د کمره په د یار لس کال کې د یو کمره را پیدا سو او د نوی ګورمنټ راک
مجرم ته اوس مهال نه خو حکومت او نه هم د ماشومانو پلرونه پیسې ورکوي. د نور انسانانو په څیر دی هم د ژوند یو ارمان لري.
دا یو ارمان لرم چې زما په کلی کې یو ښه سکولي او یو ښه لیبرري که زما وس خرڅ دی او یا چا لما سره په دې کې مرسته کولای شي د لیبرري کې نو کوشش وکوم ان شاء الله لیبرري به جوړوم.
عبدالقادر مجرم په لوی زړه د ژوند د ناخوالو مقابله کړي او په نیمګړي سرت خپل ژوند په نوې حوصله پر مخ وړي.
روانم حوصلې مې خلوي تلې پاسې دلې روانم حوصلې مې خلوي تلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی لپاره دی یو نش خاورې لپاره د سرڅر دا ورته څنګه ښکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پرې دا ادم تاسو کومدون چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کوم موږ دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوریا اوس هم د لسنیمې بجې کېدونکې دي سره له مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د خبر په خنخوا د جنوبی ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې په ضد احتجاج پیلوي د خبر په خنخوا د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار ملک حسن خان پر مشال ډوته ویل دغه احتجاج به د اپریل په 11مه تر سره کوي که څه هم د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې وړو بې به د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په مشرقي لاره کار سر ته رسولی شي خو پښتانه سیاستوال دا نه مني د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي د غلام خان تحصیلنا د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بنو ته کډوال شوې دي په اړه د وزیرستان مشرانو له سخت اندېښنو سره مخ شوي او د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشال ډوته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بېرته لګولو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا پروخ پور شوی رپورټ کې ویل شوی په 2015 کال کې د پاکستان دننه تل ځانمرګي بریدونه شوی وسلوالو په سیاسي خلکو یو سلويخت حمله کړي او د تشدد په پیښو کې 4212 امبوګړي وژل شوی رپورټ زیاتوي هم په دغه کال کې په سبان د 900 خزو جنسي تشدد شوی هند پر دې احتجاج کړی چې دوی د هغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوی د جاش محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې شامل کړل شي نوې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګر ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترګر په توګه وپیژني چرواکي دا کوي چې افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي خو وسلوالو لا هم پر دېړه څه نه دی ویلي د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو لخه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي اوباما دغه څرګندونه د اټومي امنیت سرمشري ته په واشنګټن کې کړي او د شلو ورځو نړیوال کرکټ فاینل لوبه سبا له اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلند ترمنز په هند کې ده
د زموږ لیسره له مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سحر کتنه کوي
نن د پیښور نه خپرېدونکو اجر سپڼ خپل ادریې کې لیکي وفاقي حکومت د پېټرول په نرخ کې 1.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 1.40 روپۍ اضافه کړې ده او دې دوران د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په غریب اولس بوج راکمولو لپاره 2 ارب روپۍ سبزیډي ورکوي د ادارې په وینا د فکر او سوچ خبره ده یو طرف ته حکومت وایي چې غریب اولس لپاره سبزیډي ورکوي بل پلو سټیټ بینک د حکومت په معاشي پالیسو اعتماد سرګندونه هم کوي او وایي چې حکومت په تجارتي خساره راکمولو کې کامیاب شوی دی خو د دې هر څه باوجود د پاکستان اولس له پریشانی سره مخ دی او د حکومت لخوا تیرو میاشتو کې د تیلو په نرخونو کې د کمی هیڅ فایده اولس ته نه ده رسیدلې خو اوس چې د پېټرولو او ډیزلو په نرخونو کې معمولی شان اضافه وکړی شو نو هر څه به ورسره په فوري توګه ګران شي دریا اخري کې لیکي پاکستان لبا دا غستل شو قرضو د واپسي بندوبست هم کوي ولوی او کله چې دوی دغه قرضه واپس کوي نو هم زور به د غریب اولس نه اوزي نو باید چې حکومت په خپل پالیسو باندې غور وکړي او د غریب اولس خیال وساتي د دې ترڅنګ مشرک روس په خپل ادریې کې د خیبر پختونخوا په تعلیمي صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار دا داوه د ځمکني حقایقو پر ضد چې ګني د سرکاري اسکولونو د غور نظام په وجه باندې 15 ډیر زره ماشومان د پرایویټ اسکولونو نه سرکاري اسکولونو کې داخل شوې دي د ادارې په وینا چې د تعلیم څنګه سره تړلو خلکو ته په خشان د دې خبرې علم دي چې مور او پلار خپل بچی چرته هم په سرکاري اسکولونو کې نه داخلوي او په ډیرو تکلیفونو برداشت کول خپل بچو باندې په پرایویټ اسکولونو کې سبقونه وایي ادارې زیاتوي چې د سرکاري اسکولونو نتیجه هم د خصوصي سلاکار داوا رد کوي چې کوم 30% ده او په زرګونو ماشومان فیل شوې دي چې لکه بلې مور او پلار خپل بچی د سرکاري اسکولونو نه راو باسی ادریا اخر کی وی باید چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه د لړکی سنجیده اقدامات وکړي او د تعلیم د نظام غوړ جوړولو لپاره د تعلیم د ماهرانو رائے واخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ریوی اف باکس مجلې په لاهور کې د تیرې اونۍ ځانمرګي برید پس حالاتو ته کتنه کړې. د مجلې کې د وسله والې حملې پس په صوبه کې د پوځ مشر لخوا د صوبې امنیتي چارې په لاس کې د اخیستو اعلان هغه څه دي چې د پوځ او حکومت ترمنځ تعلقاتو باندې اغېز کړی دی. ولخوا کنست مجلې اروپا ته د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات به له ملیحا میرزاده واورو.
د نیویارک ریویو آف بکس مجله لیکي د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د عیسایانو اختر ایسټر مانځلو لپاره په ورغلو خلکو د ځانمرګي برید د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندنه کړې ده. مجله لیکي د دغه برید په وجل شو کې 29 ماشومانو او 370 کسان پکې ژوبلو چې زیاتره عیسایانو. د مجلې په خبره تر برید وروسته چې څه ډیره توجه نه ده ورکړل شوې، د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو پریوتي منفي اثرات دي چې د هیواد په پنجاب صوبه کې بې ثباتي لا نوره زیاتولې شي. مجله لیکي د اتوار د ورځې تر برید مخکې وزیر اعظم نواز شریف داسې کوششونه کړي وو چې د پوځ مشر په پنجاب کې امنیتي چارې په لاس کې وانخلي، اوس د دغه حمله پس حالات بدل ښکاري. مجللی کې د پاکستان پوز په تیرو 13 میاشتو کې د پاکستاني او طالبانو او داغوی نورو ډلو خلاف په کاروایانو لاس پورې کړی دی. دغه وسلوالو په کراچۍ، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې فعالیتونه کړي دي، خو اوس هم پنجاب هغه صوبه ده چېرته چې تقریبا 60 سختري زډلې تر 30 زیاتې مدرسې یا مذهبي سکولونه موجود دي چې لزینو وسلوال او یا هغه کسان راوتي دي چې سختري نظریې لري. مجللی کی همدغه په پاکستان کې د ترګری مهمه وجه ده. بلخوا اکونومیست مجللی کی د 19 کلنې افغان پناه غوښتون کې کډواله منیره او داغې دوه خويندو ته سویډن تر ټولو غوره حیوانات ښکاری. دغه درې یتیمانې چې په خپل سر یې دغه حیوانات ته سفر وکړ، په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسېده او تعلیم ته هم رسائی نه و. کسام غوی له یو نگران کورنۍ سره ژوند کوي او سکول ته هم ځي، په دې انتظار دي چې آیا دوی دخل ته پاتې کېدي شي کنه. مجللی کی کیدی شي دغه مهلت ډېر کم وخت لپاره وي چې د رور برعکس څوک چې لسو کلونو راهیسې د سویډن باشنده دي واپس خپل هیواد ته لیږل کیدی شي. د مجلې په خبره په اروپای ټولنه کې د شامی، اریټریایی او عراقی وګړو د پناه غوښتلو درخواستونه زیات قبلېږي، چې د شام وګړي په سلو کې 90، د اریټریا وګړي 80% او د عراق وګړي 15% قبول کیږي. د دې پرتله د افغانانو لپاره د اشاره تیر کال 9.5% و. لدې سره افغان وګړي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له هغو سکیمونو به برخه پاتې کیږي چې لمخې دوی په یونان، اټلی او یا نورو هیوادونو کې قبول شي، ځکه چې دوی باید د هغو هیوادونو له فهرسته یو وي چې د قبلېدو لپاره اشاره 15% ټاکل شوې ده. مجللی کې هغه څوک چې په خپل سفر باندې راوځي اکثره بې یارو مددګار پاتې شي. کله چې د روان کال په فروری میاشت کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې مقدونیا او یونان په سرحدونو پیرا سخت کړل شو، نو تر ټولو زیات متاثره افغان وګړو چې دغه هیوادونو ته داخلي دوه پرې نه خودل شو او په خیمو کې یوازې پاتې شول.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د روسي ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترکی درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت ټلې یادایش سختريزو وسوالو ته پوځي سازمان ورکوي. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکی لخوا د یوې روسي الوتکې د وشتل کېدو له کبله خړې پړې سوې دي. سالم مصالح رپورت لري.
په هغلي کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرونې پښاسو په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین ادعا کړی چې د 1,000,000 او 900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق سوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونې مخکې لیکلې ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر وایي په سوریه کې د اشتلې تزیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسي دغه ډیپلوماټ د غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
سالی محمد سالی و دلته د یوې خبري وضاحت کول غواړم چې د خیبر پښتونخوا حکومت نه، یعنی کوم رپورټ چې راغلی د خیبر پښتونخوا حکومت به د چین اقتصادي رفتاری په اړه باندې احتجاج کوي، دا د خیبر پښتونخوا حکومت نه بلکې د جنوبي ضلعو سیاسي او قومي مشران دي. خو دا اعلان بیا د وزیر اعلی د جلخانجاتو سلاکار کړي پرون په اسمبلی کې. دوی به د جنوبي ضلع خلک وي چې هغه به د اپریل په میاشت کې اسلام آباد ته ځي او هلته به احتجاج کوي د چین اقتصادي رفتاری په اړه. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پښتو شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل شوی دی چې په ترس کې د هغه په اړه د یو کانفرنس او یو مشاعرې تابع شوی ده. قسم په 2009 کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزول وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس مشاعرې لړۍ ځنډیدلې، خو سږ کال ټاکه شوې ده چې د رحمان بابا په مزار به یو ستره مشاعره وسي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل شو چې د روانې میاشتې تر 3 منټې پورې به جاري وي. دغه اورس د جمعې پر ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عبدالرحمن بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع دغه درې ورځنی اورس ته بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼو لیکوالو شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کې د خدا لړۍ په تیرو سو کلونو کې د پېښور د نام نیوز او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډیدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفر الله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځنی اورس په اړه وویل.
مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سږ کال چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت داری جن تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو صادر غوړل شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم دی نو موږ د لر او بر شاعرانو د باندې چې کم دی نو راغوښتي دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډه جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نو مولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وباله ویوي
د ترګره د لاسه چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه د بي غونډه کې دی هغه وځنه دي او اوس یو ور بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو وو چې دغه سرګرمیان شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیان زیاتې کی یزګه چې د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دې نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم دې
د در نه میلادي کال کې د رحمان بابا مزار ترغی سو میاشتې وروسته په بمونو والو زول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناخت په جوړولو کې پوره ونډه اخیسته و. د رحمان بابا یو مینوال او د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبای وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینه شاعر بولی او په خبره تر هغه ورځې کې دغه صوفي شاعر مزار په نخه کړو چې غوښتلې پښتانه لمینه او امن به برخې کړي.
پښتانه د کدي خاوندان دي او دی پاک عقیده باندې سودا بازی نه کوي او د رحمان بابا کیته خو صرف امن دي مینه ده محبت ده او د مینه پیغام ورکړي بابا جی د دې لپاره زمنګ دا خانکاګانه دادا زینا دلتنا خلقتا فیض ملاوی کی دلتنا خلقتا نصیحت ملاوی کی نو ددی کوشش ناکام ہو شو نو نو بس اباد بابا جی پر مزار باندې دا دل روزه کی ملاوی کی نیو بر سر دا لار روزه برز پختنو د بری پختنخوا د کوزی پختنخوا او د بلوچستان د پختنو ددی چ کم دین یو بل سره هغه دا خپل وینه وینه سره ملاوی شي.
د یادونه ورده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی، چې د پېښور په هزار خانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا د اورس پړمو ریپورت اوریدلی یا اوس هم د خبری برخه پای ته رسیږي. د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خپرونه کې د علامه عطاولا پیزانی په یاد د جوړې شوې غونډې ریپورت، د پکتیا په ادبي او فرهنګي وضعیت د لیکوال او پوهنتون له استاد خالد حبیب سره د مرکې لومړۍ برخه او د متي ولا تراب د نظم یوه برخه هم زیر شوې ده. لومړی ریپورت ترازو علامه عطاولا فیضانی چې د علم او عرفان په برخه کې په لسګونه کتابونه لیکلي وو، د خپل وخت عالم او فاضل شخصیت او په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېدل. خو د سردار داود خان د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په سیاسي بند محکوم شو چې تر ننه یې د مړي او ژوندي پته ونه لګېده. خو د علامه فیضانی علمی او کلتوري ټولنه یې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې یاد غونډې جوړوي او د هغه افکار ځوانانو ته رسوي. تیرونه یاد ټولنې په جلال آباد کې د مولانا فیضانی په یاد غونډه رابللې وه چې یو شمېر لیکوالو پکې د هغه په علمي، سیاسي او عرفاني افکارو مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د علامه فیضانی په یاد په دغه غونډه کې په یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کابل کې د فیضانی علمی او کلتوري ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د هغه په علمي، عرفاني او سیاسي ژوند مقالې او ویناوې واورولې. په ننګرهار کې د علامه فیضانی د علمي او کلتوري ټولنې مشر استاد افتخار یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کابو شپږ لسیزې پخوا علامه فیضانی هوډ کړی و چې د علم او عرفان د خپراوي په خاطر مطبوعه جوړه کړي او تر څنګ یې عامه کتابتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي.
فیضانی صاحب هغه عرفاني شخصیت و چې د وختل په افغانستان کې یو مطبوعه جوړه کړي، چې دغه مطبوعه هدف دا او موخه دا و چې علم او فرهنګ خپور شي، او وروسته د دې چې بیا یې وختل چې کتابخانه جوړه کړي او د کابل په پوهنتون تر څنګ او وروسته بیا د پل خشتي په جماعت په څنګ کې یو کتابتون جوړ کړ او دغه کتابتون کې مختلف علمي آثار راټول کړل او تقریبا د عامه کتابخانې شکل لرلو چې مختلف کسان به دغې د مطالعې لپاره راتلل او لاسلسی به ورته درلودل. یعنی د خپله د ژوند دوران علمي څېړنو او تحقیقاتو باندې تیر کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د علامه فیضانی خپاره شوی اثر ولسته د بیداری پیغام ورکوي.
علامه فیضانی یو علمی، سیاسي، فرهنګي شخصیت او د رهبری ډیر زیات توانایی د په وجود کې وي. د ارمانونو ټول د اسلام د مقدس دین سره په تړاو کې د افغاني ټولنې د ارزښتونو ته په پام لرنه غوښتل چې په دې ملک او په دې ملت کې یو لوی اجتماعي او فرهنګي او سیاسي انقلاب رامنځته شي. او د دې انقلاب د راوستلو لپاره د هم کتابونه ولیکل او هم خپل د مبارزې غږ پورته کړ چې څو ځلې د زندانی هم شو. نو دغه اثر ملت ته د ویښتابه یو پیغام ورکړي. نو کچېری دغه شخصیتونو سیمینارونه جوړ شي، دغه پیغام ولسونو ته رسیدلی شي او ولسونه په هغه پیغام راټولېدلی شي او د دوی غشمنتیاوي او تعهدات چې کوم دي هغه کې یو قوت پیدا کړي.
په افغانستان کې د سردار داود خان د صدارت پر مهال چې د دیموکراسۍ لسیزه هم ورتوای، سیاسي ګوندونو ته د قانون د لاندې د فعالیت اجازه ورکړل شو. چې په دغه دوران کې یو شمیر ایډیالیستي او کمونیستي ګوندونو هم په فعالیت پیل وکړ. صدق منصور انصاری وایي چې پر هماغه وخت کې علامه فیضانی د قرآني ارشاداتو په رڼا کې د کمونیستي فلسفې پر ضد لوړ عرفاني او علمي آثار ولیکل.
مولانا فیضانی د کمونیستی فلسفی په وړاندې د اسلام د فلسفی په اساس یو نوی روحانی او فلسفی مکتب پرانسته وو او په دې لړ کې پراخه مبارزه کړې دي. لکه څنګه چې زمونږ استادې بدن خوړو ته ضرورت لري، زمونږ ذهن او فکر د خپل تقویې لپاره مطالعه او کتاب ته اړتیا لري. د مولانا فیضانی کتابونه هم د مطالعې وړ دي چې باید ولوستل شي، تعمق او تعقل ور باندې وشي. د کتاب او فلسفی پرانا کې د خپل پرمختګونو لارې پرانیزي.
استاد محمد اسب سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په وسنی وخت کې چې د ایدئولوژي يرغل پر افغانستان راغلی، ځوانانو ته پکار دي چې د علامه فیضانی آثار ولولي او د خپل ژوند لورې ځان ته وټاکي.
علامه د ځوانانو لپاره دغه د افکارو ابلاغ، دغه د افکارو رسونه د ځوانانو وطن ده چې دوی باید د تندې د خړوبولو لپاره د علامه له شخصیت سره ځان تړلې وګڼي. په تېره په دغسې حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ مادي څپو په مخه کړي یو، دغسې فکري او روحاني ناجي لپاره د افغانانو ډېر اړتیا ده. او که دغه ځوانان رښتیا هم د دغه افکارو سره بلد شي، امید دی چې د دغه اوسنۍ لالهاندۍ نه او د دې سربدالۍ نه یو څه ساحل ته پورې وسي.
د علامه فیضانی په علمي، عرفاني او سیاسي برخو کې تر 250 عنوانو پورې کتابونه خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پراته دي. خو په ننګرهار کې د علامه فیضانی علمي او کلتوري ټولنې استازي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د علامه فیضانی ناچاپه آثار هم خپاره کړي او په خپرو شوو آثارو کې چې اکثره یې په فارسي ژبه لیکلي پښتو ته هم راوژباړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي او فرهنګي بهیرونو په فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د خلکو پر مخ پرندوی ټولنې او کتابتونونه هم پرانستل شوي. د پکتیا په فرهنګي وضعیت مو د پکتیا د پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال خالد حبیب سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
استاد، که په سر کې راته د پکتیا په فرهنګي وضعیت باندې لږ رڼا واچوي، اغلته اوس ادبي غونډې شته؟
عابد صاحب، مسله دا ده چې الحمدلله له پخوانه په پکتیا کې دا چارې یو څه ښې شوي دي. فعلا اوس هلته په بېلابېلو برخو کې ځوانان راټولېږي، د څو ادبي، کلتوري او مدني ټولنو لخوا، او په پوهنتون کې هم د پکتیانه ادبي بهیر په نامه د یو ادبي بهیر لخوا چې هلته اونیزې ونډې لري، اونیزې ناستې لري، کره کتنې لري، شعرونه اورېدل کېږي، مشاعرې شته، د کتابونو مخکتنې شته، د کتابونو په اړه بحثونه شته. الحمدلله دا وضعیت اوس یو څه ښه ده، ان تر ولسوالیو پورې، نه یوازې دا چې په مرکز کې.
داسې د ولسوالیو خبره وکړه لکه داسې د یوې ولسوالۍ دوو اواله ورکې چې هغلته شاعران راټولېږي او ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي او ورسره نقد کوي.
زموږ زرمت ولسوالۍ په یو وخت کې د افغانستان او د هغه سیمې د علم د کور په نامه یادېدله. په وروستیو کې جنګونو یو څه هغه ځوانان او خلک او علما وځپل، اما وسم په زرمت ادبي بهیر په نامه باندې ادبي بهیر لري، هلته اونیز ناستې کېږي. او د زرمت ولسوالۍ چې په رسنیو کې د جنګ مرکز تبلیغ شوې ده، هلته هم دا ناستې شته او دوام لري. ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم ناستې دي، او ځوانان په هفته کې یو ځل سر راغونډېږي، هم میاشتنۍ غونډې لري، هم اونیزې غونډې. په څمکنیو ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، په سید کرم ولسوالۍ کې هم دا ناستې شته، او په ښار کې خو ډېرې زیاتې دي.
تاسو د ډېرو هغو ولسوالیو نمونه تاسو یاد کړل چې د چا خبره وخت په وخت ترېنه د جنګونو خبرونه راځي، دا چې هلته ادبي غونډې ځوانان فعال ساتي، د دولت مخالفین خو ورپورې څه کار او غرض نه لري.
مسله دا ده بیت صاحب، کله کله دغه فرهنګي علمی و تحصیلی کارونه له جنگ نه اغیزمن کیږي، یا د جنگ دواړه غاړي غزمنولای شي، خو لنیک مرغه چې په داسې فرهنګي فعالیتونو باندې چې ډېر د سیاست رنګ نه لري تر اوسه پورې کومه داسې مسله نشته چې مخالفینو دې ورته یا ګواښ کړی او یا د مخالفینو سیوری پرې ښکاره شوی د دوی په مشاعرو په شعرو په غونډه باندې.
دا چې په پکتیا کې د ولسوالیو په کچه او بیا په مرکز کې داسې فرهنګي غونډې شته، ادبي غونډې شته، نو طبعا هغلته به داسې چاپي سرگرمی هم زیاتی بی. مثلا دا خو معلومه ده چې علمی کتابتون هغلته شته دی او ډېر زیات کتابونه چاپ کوي او مشهور شوی هم دی. د ده سره په څنګ کې ځوانان د مطالعې شوق لري، یعنی کتاب اخلي په کتاب پیسې ورکوي او مطالعه کوي؟
اصلا عابد صاحب په مجموع کې پښتون ولس اوسي او څه سوی ده او په کتاب هم پیسې ورکوي او په تعلیم هم پیسې ورکوي. پخوا دغه ستونزې وې چې حتی د یو چا زوی به په کرایه نیول کېږي درسونو لپاره، اما اوس له نیکه مرغه دا شی نشته. هلته په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې یادونه تاسو وکړه، د اوښتون کلتوري ټولنې په نامه باندې تپان صاحب دوی پکې کار کاوه، هغه ټولنه وه چې ډېر کتابونه یې چاپ کړل. اوس د سمون کلتوري ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه په یوه اخبار باندې فکر کوي. پکتیا پریس کلب د پکتیا د ژورنالیستانو مرکز یو ویبپاڼه لري د مدار په نامه باندې چې په هغه کې خپرونې کوي او بیلابیلو غونډو ته د ژورنالیستانو مرکز ملګري ورځي، هغه رپورټوي، هغې باندې ادبي خپرونې جوړوي. او په زمن کې مطالعه هلته عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون ده چې ډېر غني نه ده اما ښه ده، او د اطلاعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې کار کوي او په یو ولسوالۍ د سیدکرم ولسوالۍ کې هم کتابتون لري. اوس د زرمت ولسوالۍ لپاره په یو لوی کتابتون باندې کار روان ده وبشي. پاتې سوله د مطالعې خبره، اوس ځوانان ډېر ښه سوي دي. تاسې باور هم وشه چې کتابخانو ته لاړ شئ، وبه ګورئ چې کتابخانو کې خلک څومره کتابونه اخلي. ګڼه ګوڼه یې کې دا نه معلومیږي چې د کتابخانې دغه دوه درې کسان مسؤولین څوک دي او اخیستونکي څوک دي، دومره ډېر وي. خو دا له نیکه مرغه ده او دا ډېره ښه ده او سړی پرې د خوشحالۍ احساس کولی شي. د پوهنتون کتابتون ته ډېر خلک مطالعې ته راځي، پوهنتون یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. د ادبیاتو پوهنځی هلته یو ښه کتابتون لري او لام د غني کېدا په حال کې ده. علوم اکاډمي اوس هندوستانو کتابونو مرسته ورسره کړې وه. څوک چې بازار کې کتاب نه شي پیدا کولی نو هڅه کوي چې راشي د یو موضوع په اړه ملته په خپل تحقیق وکړي یا مطالعه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له خالد حبیب سره به نورې خبرې د باختر ستوري په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې له څنډې څخه د متي ولا تراب د نظم یوه برخه په ګډه سره اورو.
منزل نور سوبر مزل پر دغلار وکرم دها غراس د دریا سر ته ولرسو د سر خړل انقلاب سر ته ولرسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خادو آباد اوسئ.